السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن جمع د جمعې ورځ د 2014 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده ولی حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شنلې او تفصیلې لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیري نه اورو
ټول مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات پاړه د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روسیې کې کیږي اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو دغه کورونیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه د زر تر زره فیصله وشي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دی ودرېږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روسیه کې کیږي نن د بارونو چارو وزارت په دفتر کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان خرابې امنیتي وضعې اندېښمن کړي دي
We attach high importance to
mung aga tul ikdamat ta pa ala sat ahmiyat war kaw kum che pa afghanistan aw pa sima ki aman aw sabat pa mukhawi da se hal zali nur mulkun tarmein zaham ki gi che pa ki ota ta su ishara wakda turus chin aw pakistan dri al khiz gundi yow gund shawida da de bal gund ba ra rawana miyash ki gi pa afghanistan ki makh pa kharabi dun ki damniyat halat aw da ghair riyasati anasur maujoodgi andekhna rauch ta kade da
یاد دی وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنس خبرو اترو لپاره د پاکستان افغانستان امریکا او چین صدور لخیزه فورم هم شته خو په ډون بیت کې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د بجنی ورستو د دې فورم غونډې د ځند ښکار شوې دي اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزارت تویلی چې د پاک ترک سکولونو استادانو د غوی کورونیو ته د وخت ورکی او په دې اړه د زر تر زره فیصله وکړي تیر ورځ د های کورټ یو جج عمر فاروق د پاک ترک سکولونو مشر علمگیر خان ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره د کورونیو چارو وزارت ته ورشي د کورونو چارو وزارت ترکی استادانو ته د روانې میاشت تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم ورکړی دی د دغه سکولونو مشر علمگیر خان د مشال لیډو ته وویل دوی هڅه کوي چې په قانوني لاره د ترک استادانو په پاکستان کې د اوسېدو مودا وغځي
ہائی کورٹ زمونگ درخواستونو اوریدنا ترسره کړي او داخله وزارت ته حکم جاری کړي چې په دې درخواستونو دی دوه درې ورځو کې فیصله وکړي شي د ماشومانو تعلیم به داسې روان وي خو مونږ به ترک استادانو کمی محسوسو ځکه چې دا استادان ډیر محنتي او قابل وو او داسې استادان ډیر کم ملاويږي نو زموږ حالې ځلې جاری دي چې ردیو اشاره دو موده کم نه کم تر هغې وځنډو تر څو چې دا روان تعلیمي کال نه
پاکستانی حکومت دا اقدام هغه هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تر سفر مخکې کړی اردغان د نړیوالو ترکی سکولونو پر مشر فتح الله ګولن د روان کال جولای ناکامې کودتا او ترهګرې خپرولو تورونه پورې کړي دي چې ګولنې ردوي د جرمني حکومت پریکړه کړې چې د پاسه 12500 افغان کډوال خپل هیواد تستانه کی دا خبر تیر ورځ په یو جرمنی ورسپانه کې خپور شوې په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیګا مشال لیډو ته دا خبره تایید کړې او ویلي دی هغه افغانان ستنول کیږي چې د پناه خواستونه رد شوې دي
معلومات دارم و نظر به تفاهم صدیقوی ز معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخې چې د افغانستان او جرمني حکومتونو کړه هغه پناه غوښتونکو چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي
صدیق زیات کړه د کډوالو افغانستان ته د ستنولو دقیقه نیټه نه ده معلومه جرمني ورسپانې د حکومتي اسنادو په خبرولو ویلي د روان کال تر سپتمبر 2300 افغانان په ناقانونه توګه جرمني ته تللی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سوله او ثبات ته ژمنه ده دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته وویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي عراقی چارواکی وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ماښام په امبار ولایت کې شوي چې روانه ونې په هیواد کې دریم برید دی. پولیس چارواکي وایي په حمله کې له ډیرشو زیات کسان جوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو چارواکي د وروستیو بریدونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2014 کال کې د عراق او شام لویه برخه خاوره نیولې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دې ودرېږي. تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغه برخو کې چې د ماسکو او واشنگټن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده. اوباما زیاته کړه چې روسیه یو مهم هیواد دی او پر سیمه او نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا خبرې په دې تناظر کې کړي دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. او د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري ایجنسی تېره ورځ د یوری اوشاکوف په حواله ویلي روانه ونې د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. اوشاکوف د پوتین د بهرنیو چارو لوړ پوړی سلاکار دی. د ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د ګډو هڅو خواهش څرګند کړی. د ویل دا په راتلونکي کې د شام پر مسلې د کار لپاره ښه آغاز دی. دغه د مشر لیډو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.05 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.10 روپۍ او په 8.15 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې به په کوئټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 26 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنټ صوبې او د موسم حال مولا رفت انجم نو اورید. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي راتلونکي میاشت افغانستان امن پاړه د روس، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه کیږي. اسلام آباد های کورټ د کورنو چارو وزارت ویلي چې د پاک ترک استادانو له هیواده د وستلو په معاملې کې د ورته وخت ورکړل شي. بلخوا په پېښور کې د پاک ترک سکولونو استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتي چې ترک ښوونکي له هیواده نباسي.
مونږ خو نه ګلن پېژنو، نه مونږ اردوغان پېژنو، مونږ خو دا خلک پېژنو. دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نه ځي.
د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د پارلمان د غړو او د قبایلي مشرانو یوه غونډه شوې. څه پکې وویل شو؟
پدې کې هیڅ خبره نشته، هیڅ رکاوټ نشته دی او کے پی کے عوام هم تیار دي، د کے پی کے حکومت هم تیار دی، د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم دې تیار دی چې د کے پی کے سره زم شي.
د خیبر پختونخوا کلتور محکمې د صوبې لپاره کلتوري پالیسي جوړولو په لړ کې یوه غونډه کړې.
دا کلتوري هلې ځلې چې کوم دي، پدې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده، بلکې پدې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او قانوني حالات یې ون پدې کې تصفیه کیږي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان امن او ثبات په اړه د روس، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په روس کې راتلونکي میاشت کېدونکې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان په خبره چې دا غونډه د افغانستان موجوده حالت اولته ده وسوالو ډلو موجودګیت په کتو سره کیږي. بلخوا کارپوهان وایي که د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به هله وساتل شي نو دا به افغانستان لپاره ښه وي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور معلومات لري.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه پر راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویا نفی زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپلو خبرو کې ښاغلي نفی زکریا زیاته کړه،
موږ هغه ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او په سیمه کې امن او ثبات په مخه وي. داسې هلې ځلې نورو ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې ورته تاسو اشاره وکړه، د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفی سکریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان 10,000 اولس وژل شوی دی. واضح دی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته، خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوی دی. دې لړکی خبریال او د سیمه ییز چارو کارپوه متین حیدر وای،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو
جی دے او بل سے متبادل فورم وی، بنیادی مقصد امن، ثبات او طالبان په کامی بهر کې راوستل دي. خو کوشش دا پکار دی چې کیو سی جی بیا بحال کړئ شي، ځکه چې هغه کې امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا درې اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل به دا وی چې دا تر صحه د بوري کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ شو نو افغانستان کې چکم دا بحران دی، نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سره تجسس کړون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
دا و رابعه اکرم خان د پاک ترک سکولونو استادانو د پاکستان نه د وستلو په اړه د اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم ورکړی دی چې دغه استادانو کورنو ته د وخت ورکړی شي او په دې اړه د دوه ورځو کې د نن فیصله وکړي شي. بل بل په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو چیرمن وایي چې هغوی کوشش کوي چې د استادانو د ایساری دو موده تر هغې وغځول شي تر څو چې د ماشومانو تعلیمي کال نوي پوره شوی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم نور تفصیل راکوي.
اسلام آباد های کورټ د پاک تور سکولونو استادانو لخوا ورکړې شوې درخواستونو د اورېدنې پر وخت ویلي چې دا استادان دې د پاکستان داخله وزارت سره بیا رابطه وکړي. اسلام آباد های کورټ کې د درخواست اورېدنې پر وخت داخله چارو وزارت افسر وویل چې دا د ریاست حق دی چې چاله د ویزې موده زیاتوي او کنه. د څه په جواب کې چې د های کورټ جج وویل که ریاست دا حق لري چې څوک د ملک وستو فیصله وکړي نو بیا ولې دومره لږ وخت ورکړې کیږي، دغه کسانو ته دې وخت ورکړې شي. په دې اړه د داخله چارو افسر عدالت ته وویل چې دغه کسانو د وتو ویزه ځنډولې کېدی شي که دوی په وخت درخواست جمع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاک ترک سکولونو چیرمن عالمگیر خان وویل چې موږ های کورټ کې دې لپاره درخواستونه ورکړي وو چې ترک عملی ته دومره وخت ورکړی شي چې روان تعلیمي کال ترسره شي او د ماشومانو زده کړو ته زیان ونه رسي. خو اوس د حکومت د جواب په انتظار یو چې څه فیصله کوي.
های کورټ زموږ د درخواستونو اورېدنه ترسره کړې او داخله وزارت ته حکم جاری کړی چې په دې درخواستونو دې دوه درې ورځو کې فیصله وکړی شي. د ماشومانو تعلیم به داسې روان وي خو موږ به د ترک استادانو کمی محسوسو، ځکه چې دا استادان ډیر محنتي او قابل وو او داسې استادان ډیر کم ملاویږي. نو زموږ هلې ځلې جاری دي چې د دوی اشارې دو موده کم نه کم تر هغې وځنډو تر څو چې دا روان تعلیمي کال نوی پوره شوی او دې لپاره موږ قانوني لارې خپلې کړې دي.
په پاکستان کې د پاک تور سکولونو د چیرمن تر مخه دا وخت د پاکستان پناه خارون کې شپږ ویشت پاک تور سکولونه کار کوي چې پکې یو سل اتو پورې ترکی او تر زرو پورې پاکستانی استادان زده کړې ورکوي. یاد دی وی چې پاکستان داخلو چارو وزارت لخوا پاکستان نه د پاک تور تعلیمي ادارو د استادانو وستلو پریکړه په داس حال کې مخته راغلی وه چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان اسلام آباد ته په یو رسمي سفر راتلو او د سکولونو ترک عملی ته تر شلم نومبر پاکستان د پریښودو حکم جاری کړی و. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دې له هېواده نه باسي. تیرورسي سکول استادان او شاګردانو مشال ریډیو ته وویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري او دا چې په ویزه په پاکستان کې اوسیږي. غلام غوث نور تفصیل لري.
د پېښور د پاک ترک خوانځي استادان او زده کوونکي د پکولونو د راتلونکو په اړه اندېښمن دي.
د دې الیګل فیصله وکړه، د موږ سره ټیچرز دي دلته، سره سټاف دي ترکیش، د لیګلی دلته ویزا دي وسره، اوس یو سړی دوره سرویس کوي پاکستان کې. اخر کې ورته وایي چې ویدین 3 ډیز ته د ملک نه وځه. دا به هغه باندې څنګه امپریشن پروسیس چې یو سړی دلته فیملی سره اوسېږي، دلته پراپرټی زیات ورته وایي چې وځه ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکو د تنظیم په مشر پتیح الله ګولن دا تور لګولې دی چې په ترکی کې د سخت کال د ناکامی پوځي کودتا تر شا یې لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولې سرګرمیانې معطل کړې دي. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپل کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو، دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نزی
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دوی لکه په ماشومانو باندې دوره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دوی له اوس دوره په کار دي چې تاسو تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې خصه بکوئ، خو اوس دا بچی دلته کې پرې دی چې دوی دلته کې یو دوی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دوی ته ملاویږي چې دا ماشومانو ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 450 جوړیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په ګډون په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهره کړې دي، او له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادانو ته د هیواد پرېښودو له پرېکړې دې پشاشي. استادان او شاګردان وایي په سکولونو کې د سیاسي مقاصدو لپاره هیڅ هلې ځلې نه کیږي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کې نارې وهلې، ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې ښه زده کړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پرېکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښودی او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. ترکی سره تعلق لرونکو استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغه زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغه خپل کورونه او کورنۍ پریخي دي او دلته زموږ لپاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او د دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد عظما جیلانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي.
وی
موږ د هغوی سره په سکول کې کار کولو سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګری هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نه وایي او ژاړي. د پاک خوانځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهره په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوه چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره و. بل اړخ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نیشنل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر حاجی محمد عدیل له اوږدې ناروغۍ وروسته نن سهار په پېښور کې په حق رسېدلې. حاجی عدیل په خپل سیاسي ژوند کې په مهمو څوکو دندې ترسره کړې دي. د نوموړي په مړینه سیاسي مشرانو خفګان څرګند کړی دی. د حاجی عدیل د ژوند په اړه له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د عوامي نیشنل ګوند مشر حاجی محمد عدیل د 1947 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور ښار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدلی و. د حاجی محمد عدیل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختلې غړی و، او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نیشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی و. حاجی عدل د یو سیاستوال او ملت پال پکور کې رالوي شو او د طالب علم له عمره خپل هم عملی سیاست پیل کړو. نو موړی په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عدل صوبایي وزیر خزانه وټاکل شو او 1999 کې ورته د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ذمہداری ورکړې شوه. د حاجی عدل پمړینه وزیر اعظم میا نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو ځیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شوه. حاجی عدل د عوامي نېشنل ګوند لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سینیټر پاتې شو او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر، په سینټ کې د یاد ګوند پارلیماني مشر او د عوامي نېشنل ګوند الیکشن کمیشن چیرمین او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عدل له پیشې سندکار وو او په پسماندګانو کې یې درې زامن او یوه لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی وو. حاجی عدل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو، د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی وو او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عدل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاټر ریسرچ سنټر د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د پارلیمان د غړو، سیاستوالو او قبایلي مشرانو یوه غونډه تابع کړې وه چې پکې له ګډونوالو تجویزونه واخیستل شول. دغه غونډې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. راځئ چې واورو په غونډه کې څه وویل شو.
په دې موقع ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هیله لري چې د ګلپورز به فاټ اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي دغه نظام او سیستم دی وجه، او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوي، خو زه وایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او عوامو ته رسیږي د قبایلو مین سٹریم لائن تراتل، او دا غینا بعد فائدہ به قبایلو ترسی.
د کرمی جنسینه د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری هم په دیړ مشال ریډیو ته وویل
پدې کې کلیئر کټ خبره مونږ سره شیو چې دسمبر پورې به دې مونږ باقاعده تاسو ته رپورٹ هم دیر کو، خوش خبری هم دیر کو. نزد ایم چې ان شاء الله لټکی گینا پدې سیشن کې وی رزلټ روز.
د فاټانه د جماعت اسلامی غړی صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینه لار په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دوکې ده.
پدې کې اس خبره نشته، هیڅ رکاوټ نشته دی، او کے پی کے عوام هم تیار دی، د کے پی کے حکومت هم تیار دی، د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم دې تیار دی چې د کے پی کے سره زم شي. نو زما خیال دا یو قابل عمل، آسان او ممکن حل او آپشن دی.
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته، نو عام د ما حیثیت ډیر خدای په نسبت ده چې زه د بل چا سره زم شمه. کی پی کی خپل سوالګر دی، مرکز سان دی، لاس نیولې دی، نو ابا ما ته سره چې ما ته خپل مل شي ابا ډیر خوي په نسبت دی چې بل سوالګر سوالګر ته سوال.
د ذکر د تقبلی سیمو د عیني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتر شمیر په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت تر اوسه خپل کلو ته دستنیدو پاړه ور سره رابطه نه دکړي. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل هغه وخت په خپل سیمو تستنیږي چې ورته ډاډ ورکړل شي چې اسانتیاوي ورته برابر کړل شوې دي. هلته د پاکستان قبایلي او سرحدي چارو وزارت وای دوی له شمالي وزیرستانه د ټولو بیکور شو خپل کلو ته دستنولو په لړ کې هڅې ګړندې کړې دي. بوریوال کاکړ له تفصیل سره.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وای دوی غواړي چې خپل سیمو تستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. د بیکور کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پای دی ټول بیکور سوي خلک ستانه کړل سي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستانی پوز له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پښتنه چانه د کړي.
چې میران صاحب جرګه کې کوم ملاقات کوم جرګه والا د جنرال رخیل نه مطالبه کړی و دې ته چې موږ د خیس کډوال ستنوي کو تر اوسه پیر د خیس کډوال سره په دې باب کې هیڅ رابطان د سوي چې تاریخ یې ته اندازه ورکړي د تاریخ باندې تاسو په نوول شي خپل وطن ته ولاړ شي
مولوی خان دراز دا وړ وویل د دوی غشتنه یوازې دانه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لار خلاص کړل شي
ایو لار خوندو خو بلکې بل امن غاټه مسله د امن دو مخصه چې د خلک راښو د امن نو چې امن نه بیا خلک کله یار خلک شي بیا نشي تلوي چې امن وي خو بل یار خلک شي
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخله وای د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای شي
نو شو دا کی نو ورتي چې موږ خپل وطن ته تاسو زرستانه شي چې موږ خپل وطن باندې امن نه ویره ولا امن یاد کړي ورغلا خپل کور کې و سدای نشي چې دا نو شي موږ لکه خپل وطن ته دار نه شي ستانه راي
د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل شي
دا کوم سفارشات چې راغلي دي د پټاری پمپس په حواله باندې په هغه کې د ټولو نه ډومبني سفارش چې کمیټې کړې دي هغه دا دي چې دغه کډوال چې دي دا د ټول خپل خپل ځایونو ته واپس کړی شي او دغه بنیادی وجه دا ده چې الته کې نور کارونه یا نور سفارشات باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپل خپل کورونه ته واپس لاړ شي
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځنګړې توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي نو هغه وویل
یقینا چې یو شمیر خلک تل په افغانستان کې اوسه پورې مشتي چې څنګه دلته کې کوم خلک دي د اغې د پاره د بیا ستنې کې دوه کوششونه شروع دي نو هم الته کې چې دي هغه پروسه باندې کار شروع دي چې هغه خلک چې په افغانستان کې دي اغې زر تر زر وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي او د اغې د پاره حکومت د اغې د پاره د اسانتیا او برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپل هڅې چې کوم دي هغه چټکې کړي دي
کڅ هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره ورستۍ نیټه څو ځله بدلې شوې دي خو د حکومت او پوز لخوا اوس پر دې ټینګار کیږي چې د روان کال تر پای به ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي خو د یادو کډوالو مشران بیا وای دوی فکر نه کوي چې دومره زردي خپل سیمو ته ولاړ شي
دا و بوریوال کاکړ د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې د صوبې لپاره ګټوره کلتوري پالیسی جوړولو په لړ کې د پیښور په یو مقامی هوټل کې هونډه کړې چې پکې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو چارواکو نه علاوه د صوبې بیلابیلو برخو نه هنرمندانو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو او خبریالانو ګډون وکړو چې د غشان د دوی په وړاندیزونو راتلونکي د کلتور صوبایي پالیسی جوړ کړل شي په دې اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل لري
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډو ته ول
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راځي مشوي د دلته حکومت دوی ته یو موقع ورکړي دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې د دوی سلويخ سلويخ کال 55 کال تجربه ده په دې سيزونه کې دا توری حال ازلی چې کوم دی په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات یو په دې کې تصفیه کیږي
غونډه کې برخه خستون کې د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال شاعر جپوها او په تاریخ باندې جوړ نظر لرونکي پرویش شاهین مشال لیډو ته ویل چې پښتانه په کلتور باندې ډیر مالدار دي او حکومت د دې لپاره سکی او کنه باید په سیمای زکه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د تور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته
بنديادم هر څه چې کوي دی په هر مذهب چې په هر ژبه چې په هر سیمه چې خو کلچر د بنیادی زیل ده د کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي اوس که دا کلچر حکومت ته موږ اپیل کو د حکومت هم ډیر لنجې دي یا به ډیر چسپی نه یا به سره وسایل نه یا به توسګار نه زه دا غواړم چې راځي په هر کلی کې په هر سیمه کې په هر ضلع کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ
د پښتو نامتو سندرغاړې گلزار علم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستای
دا ډیره ضروری خبره هم ده
او ډیر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زمونږ خیبر پښتونخوا کې دینه مخکې په دې خبره شا بالکل اړو توجه نو ورکړي خو یو ډیر مثبت خبره ده او زه خو ډیر زیات پر امید یم خوشاله ما چې دا ټولې مسلې زمونږ کاپی رائټ مسله ده زمونږ د ریالټی مسله ده زمونږ نور بلا مسلې دي کلچر دغه کې نو هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه زمونږ پس به زمونږ بچی به هغې فائدې اخلي خو یو ډیره خبره ده.
دا کلتور محکمې د صوبایي څانګې مشر نعیم صافی دا هم وویل چې دغه غونډه کې برخه اخیستونکو کم وړاندیزونه ورکړل. د هغې په رڼا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسي جوړه کړي چې پکې به نه یوازې د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به یې هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري هلو سلو په اړه تاسو دا رپورټ اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مازیګر 5:30 کېدونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بونیری نه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روس کې کیږي. اسلام آباد های کورټ د کورونا چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د هغوی کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وکړي. د کورونا چارو وزارت ترکیو استادانو ته د روانې میاشتې تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم ورکړی دی. د جرمنی حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 12,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده په مراسمو کې په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې برید کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دی ودرېږي. او د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چین سرمایه‌کارانو په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه‌کارۍ کولو کې دلچسپي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا اغوی ته هر ممکنه سهولت ورکول لوز د سبې ترکې او روزګار لپاره زیری دی. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې چینایي سرمایه‌کارانو لپاره مختلف قسمه د کاروبار مواقع موجود دي پسې چې دوی له مشاورت کول پکار دي. ادارې مخکې لیکي په خیبر پښتونخوا کې امن او امان صورت حال او کلنګ له وجې صنعتي خلا پیدا شوې ده. هغې لپاره به حکومت له پکولو سره مراد او سرمایه‌کاری ته تحفظ ورکول وی. د دې ترڅنګ د اعتراض نه کولو سند یا ان او سی شرط به هم ختمول وی. ادارې په وینا صوبایي حکومت د سرمایه‌کاری لپاره مواقع پیدا کولو په اړه یو سروي وکړي او د پاکستان او چین سرمایه‌کارانو یو مشترکه ډله د جوړ کړي چې اعتماد او مشاورت سره د مواقعو نشاندهي وکړي شي. ادارې خره کلی کی ملکی او بهرنی سرمایه‌کاری په لار کې د ټولو غټ خن رشوت او درغلي ده. صوبایي سرمایه‌کاری ته وده ورکول لپاره پکار ده چې د مکمل خاتمه وکړي شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر څلور میاشتې پسه کراچۍ مرکزی جیل نه راوتی دی. هیله ده چې وسیم اختر به د کلونو راسې د کراچۍ خراب حالت ښه کولو ته توجه ورکوي. ادارې وایي کراچۍ کله د رڼاګانو او د علم و ادب ښار و، چېرته تهذیب و اخلاق، صحت او صفایي او امن امان د ټولو لپاره مثال و. خو نن دې ښار کې هر خوا د ګڼ ډیرونه، مات سړکونه، بې انتظامه ټرافیک، اوبو د بجلۍ او د نور شیانو کموالی په نظر راځي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نوې وزیر اعلی د کراچۍ حالت ښه کولو کوشونه کړي وو خو د هغې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې وجه هم دا ده چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې مقامي حکومت خود مختاره او فعاله نه دي. ادارې مخکې لیکي د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر ته د کراچۍ حالت ښه کولو لپاره ټول ضروري اختیارات او وسایل دي ورکړی شي. ادارې وایي یوازې حکومت ته نه بلکې ټول سیاسي ګوندونو او ولسي حلقو له هم دې لړ کې مرسته کول پکار ده. باید چې وسیم اختر هم غیر جانبداره او انصاف سره د ټول ښار ترقي او ښه والی لپاره کار وکړي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانوای د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو ته له هغه هیواد د وتلو امر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خوشحالولو لپاره دی، خو له دې کار سره به د زرګونو پاکستاني زده کوونکو تعلیم اغیزمن شي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر ویبپاڼه په خبره شوې لیکنه کې راغلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د جنایتونو مخنیوي نړیوال عدالت پلټنې نامناسبه او غیر ضروري دي. د دوانو لیکنه مهمه برخه اسرار عالم مومند اوروي.
ډان وسپان علی کی په پاکستان کې د پاک ترک په نامه د فتح الله ګولن تعلیمي ادارو استادانو ته له پاکستانه د وتو امر یوازې د ترکی ولسمشر د خوشالولو لپاره دی، ځکه چې د ترکی ولسمشر دا غنی چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد د ناکامو پوځي کودتا تر شا د امریکایي مشت مذهبي مشر فتح الله ګولن لاس دی. ورسپانې په خبره لا هم دا خبره نه ده معلومه چې په ترکی کې د ناکامی پوځي کودتا تر شا د ګولن لاس دی او کنه. خو د دې باوجود پاکستان په هیواد دننه د پاک ترک تعلیمي ادارو بندولو یو غیر جمهوري او غیر ضروري پریکړه کړې، ځکه چې ردی تعلیمي ادارو څخه زرګونه پاکستانیانو ته له 1990 لسیزې راهیسې ګټه ترلاسه شوې او اوس د دې له بندېدو سره به زرګونه نور اغیزمن شي. په اداره کې راغلي دي دوه خبرې دي چې باید په ډاګه کړل شي. لومبه دا چې په ترکی کې د ناکامۍ کودتا وروسته د دې هیواد حکومت داسې یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي چې ضرورت یې نه وو. په دې کې یو خبره د پاکستان په حکومت د یادو تعلیمي ادارو بندولو لپاره فشار اچول اهم دي، باید چې پاکستان حکومت تر هر څه مخکې د حالاتو جاج اخیستې وي، ځکه چې له دې سره د زرګونو زده کوونکو تعلیم تړل شوی. دویمه خبره دا ده هغه استادان چې له کلونو راهیسې په پاک ترک تعلیمي ادارو کې ښوونه کوي هغه ته بغیر له څه وجې خودو له پاکستانه د وتو امر شوی، ځکه چې داسې اندېښنې اهم شته چې کېدای شي دغه استادان خپل هیواد ترکی ته تر واپسې وروسته له ناوړه حکومتي چلند سره مخ شي. بلخوا د الجزیرې په ویبپاڼه خپره شوې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جرمونو په اړه د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت تحقیقات غیر مناسبه او غیر ضروري دي. دا وروستو له هغو چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې یې خپور کړی ویلي، د افغانستان په وروستي کړکیچ کې د جنګي جرمونو ځینې داسې پیښې شوې چې په اړه یې څېړنه د دې عدالت په اختیار کې راتلی شي. خود نهی پر روزه د امریکا د بونو چور وزارت ویاندی الیزابت ترود ویل چې امریکا د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت د اختیار په ساحه کې ناراضي، او د په خبره د دا قسمه شکایتونو د حلولو لپاره امریکا خپل پیاوړی نظام لري. ترود ویل چې امریکا جنگي قوانینو ته په بشپړ توګه ژمن ده. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه مخته راغلي چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په خپل ریپورت کې ویلي دي داسې ثبوتونه شته چې ښایي د 2003 او 2004 په کلونو کې امریکایي ځواکونو لږ تر لږه پر 16 قیدیانو په افغانستان او 20 نورو باندې د امریکا د استخباراتي ادارې په مرکزونو کې تشدد کړی.
د اسرار عالم مومند نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. امریکایي رسنۍ وایي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلین ته د ملي امنیت سلاکار سوکې وړاندیز کړی دی. نوموړی د باراک اوباما د دفاعي استخباراتو ادارې مشر و او تر سوکې پرېښودو وروسته د ښاغلي اوباما پر بهرنیو تګلارو سختې نیوکې کولې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
مایکل فلاین د ټاکل شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د ملي امنیت سلاکار د څوکۍ د وړاندیز په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ټرمپ د چارواکو له خولې وایي کله چې د امریکا ولسمشر تاسو ته د خدمت کولو وړاندیز وکړي نو پر داسې موقع تش یو جواب کېدلای سي. مایکل فلاین تر دوه کلونو پورې د باراک اوباما د دفاعي استخباراتو ادارې مشر وو او په 2016 میلادي کال کې څوکۍ پرېښودو ته اړ کړل شو چې وروسته د باراک اوباما پر خارجه تګلارې سختې نیوکې پیل کړې. ښاغلي فلاین زیات تنقید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د باراک اوباما پر پالیسي کولی او دلیل یې دا و چې امریکا د سپتمبر 2016 د بریدونو په پرتله نن ډېره غیر محفوظه ده. نوموړي د ولسمشر ټاکنو پر مهال د ریپبلیکن ګوند کانګریس ته د وینا پر مهال ویلي وو د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جاریحانه پوځي تګلارې ته ضرورت دی او د ده په خبره واشنگټن باید له روس سره له نږدې کار وکړي. د د شاغلی فلاین د بهرنی تګلارې په اړه دغه نظر ډونلډ ټرمپ خپل کړ او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې په وار وار تکرار کړ او د دې ترڅنګ یې له ایران سره سوي جوهري تړون ته د بیا کتو خبره هم وکړه. د مایکل فلاین تجربه دای د دې قابل کړی چې د دفاع وزارت مشر وکړي، خو چې ترڅو کانګرس لګول سوی بندیز لري نه کړي تر هغه پورې دای د دفاع وزیر نسی جوړیدای، ځکه د امریکا قانون هغه پوځي چارواکی ته چې د تقاوت وکاله نه وي پرسوي د ولسی څوکۍ ساتلو اجازه نه ورکوي. اته 50 کلن مایکل فلاین په 2014 میلادي کال کې تقاوت سوی وو. بلخوا د زیارت پر ورځ د جاپان لومړی وزیر له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په نیویارک کې لیدلی دی. دا لومړی ځل دی چې د یو هیواد مشر له ډونلډ ټرمپ سره مخامخ ویني. شنزو بی هڅه کوي چې له شاغلی ټرمپ څخه د هغه د هغې وینا په اړه بیا باور ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د جوهري هلو ځلو په وړاندې به د جاپان دفاع کوي. تر ملاقات وروسته ډونلډ ټرمپ هیڅ ونه ویل، خو شاغلی ابي وویل چې شاغلی ټرمپ هغه مشر دی چې دی ورباندې زیات باوري دی. د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د اسرائیل سفیر رون ډرمر هم د زیارت پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره ولیدل او هغه د اسرائیل یو رښتینی دوست وبللی.
دا مشال ریډیو دا
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ ده. نو وړي تیر مخام په برلین کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ګډه خبري هوندې ته وویل نړیواله ټولنه د ترهګرو ډلو ختمولو لپاره ګډه هڅه کوي. انګلا مرکل هم ډاډ ورکړ چې نه یوازې د امنیت بلکې په سیاسي برخه کې به هم له افغانستان سره مرسته کوي. سیفی الله ستانکزی معلومات لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتله، په جرمني کې په خپلې پرونی غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناتو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره هڅه کوي.
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دوی وايي موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم خپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره خپل رواني هڅې جاري وساتو. اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او وی ویل چې ټولو په یو خلو دغه تروریستي ډلو له منځه وړل ته ملاتړ لیدا. باراک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نشي. غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یا کتلې منسجم
ولسمشر غنی ویل موږ یو منسجم یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډل نشي کولای چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب شي. اخو جرمني هم په افغانستان کې د ثبات دروستلو لپاره د خپل هڅو دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کانفرنس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات دروستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ ترڅنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم منکار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغه ویل جرمني اروپאי ټولنې او نړیوالې ټولنې ته په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جرمني حکومت فیصله کړې چې سباندې 2500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیگا مشال ریډیو ته ویل ل دې فیصله خبر دی خو دا کډوالو ایستلو سم نیټه نه ده معلومه. د جرمني یو ورځپاڼه وایي دا کډوال ځکه افغانستان ته استول کیږي چې د هغه هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي حالات ښه شوي دي. سفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د جرمنی حکومت د یو سند لمخې 2509 دیرش افغانان زکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډیر سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمنی ورسپانې نوو اسنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونی ګاڼه کې خبر کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمنی د کیڼ اړخي ګوند د پښتنې په جواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2500 افغان په ناغوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمنی ته رسیدلي 15% بیرته استول کیږي. اخو په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق تایید کړ چې دا په ناغوښتونکو د افغانستان او جرمنی د حکومتونو د تفاهم لمخې استول کیږي.
معلومات دارم و نظر به تفاهم
صدیق وی زه معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخې چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه، هغه په ناغوښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودلې چې دا شمیر په ناغوښتون کې په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وایستل شي. تیر کال نه تنه افغانان په ناغوښتون کې له جرمنی نه خپل هیواد ته لیږل شوی او سا کال تر دې دمه 28 تنه چې غوښتن لیکونه رد شوی بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق همدار ازویل افغان په ناغوښتون کو سره د مرستو په خاطر هڅه کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کوي. باید 15 کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې اساسنات هم نلری موږ ورسره مرکه کوو او تر هغه چې ثابت شي چې افغانان دي ورسره لازمي مرسته کوو. له جرمنی نه د پناغښتون کول جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابل خارونه د پاموړ امنیت نه لري. یوازې تیر یو اونۍ کې په کابل او مزار شریف خارونو کې ورسته چاودنی او انتحاري حمله دغه ناامنیو بیلګی دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. له پاکستان خبریدونکو د انګلیزي ژبې ورسپانې ډان په خیبر پښتونخوا کې د کابل پسین کې د شیرمای خکار موضوع سیړلې. لیکنه وايي ک صوبایي حکومت د دې مې د ناقانون او بې احتیاط خکار مخنیوي او نکړ نو امکان شته چې لسینده د دې مې نسل اورکشي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي کابل دریاب د خیبر پښتونخوا له دریو ضلعو یعنی پېښور، چارسدې او نوخار نه تیریږي او دلته پکې خلک د شیرمایي ښکار کوي. د دې پترس کې د دې سیمې د ګڼ شمېر کب نیونکو روزګار روان دی چې هر ورځ د ګاډي په ټوپونو سواروي خپل جالونه په دریاب کې ښکته او پورته راکاږي او ماښام کور ته بچوله مزدوري وړي. د ورځپاڼې په وینا دغه کب نیونکي زیاتره غریبانان وي چې په قانوني طریقو د ښکار له وجې یې د کبانو نسل ته زیان نه رسي، خو ځینې خلک بیا د بجلی په شاټونو په بارودو یا زهریله مسالو ښکار کوي چې په نتیجه کې یې د شیرمایي بچي او اګۍ هم تباه کیږي او دا راز له کابل دریابه د دغه کب نسل ختمیږي. ورځپاڼه لیکي چې دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت کردار د نشت برابر دی. په دې صوبه کې فشریز ډپارټمنټ یا د ماهیګیری د نظم څنګه د پېښور ضلع لپاره یوازې 9 کسان لري چې بغیر له ګاډو یا کښتیو خواو شا د 70 کیلومتره پراخه سیمې ساتنه کوي. دا راز په 409 ضلعو کې د کابل دریاب د سارن لپاره له دې هم لږ اهلکار موجود دي چې په 2015 او 2018 کلونو کې یې په غیر قانوني طریقو د ته کب نیونکو خلاف مقدمه درج کړي او له هغوی یې د بجلی جوړولو جرنیټرې او نور سامان په قبضه کې اخیستی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا اقدامات او انتظامات کافی نه دي او که د ماهیګیری څانګې ته زیات وسایل او خلک ورنکړل شي نو اندېښنه ده چې په کابل دریاب کې به د شیرمایي نسل ختم شي. دا راز به نه یوازې د سیمې ګڼ شمېر کب نیونکي له خپل روزګاره محروم شي بلکې د دې خوندور مایي نسل به هم د تل لپاره د کابل دریاب نه ختم شي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دې لړ کې فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي، خلکو ته د کب نیولو قانوني او سمې طریقې په ګوته کړي او په غیر قانوني طریقو د ښکارکونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
منور شاو د خیبر انتظامی چارواکو امر جاری کړی چې وایي د نوې کال د جنوري میاشتې نه به پاکستانی وګړي هم له پاسپورت او ویزې بغیر په تورخم دروازه افغانستان ته تګ راتګ نشي کولی. په دې اړه د خیبر ایجنسی قبالی مشرانو ویلي چې دوی دغه بندیزونه نه مني او په دې لړ کې به چارواکو سره جرګه کوي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود د دفتر نه جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د نوي کال 2018 د جنوري او درشمې نیټې نه به پاکستانی وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر افغانستان ته سفر نه کوي او کوم تن د بغیر سفری اسناد افغانستان ته لاړ شي نو د هغه پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پاکستانی وګړو لپاره افغانستان ته د سفر په وخت د پاسپورت پاسپورت او ویزه د شرط خودونه پس د خیبر ایجنسی ځنی قومي مشرانو یو جرګه را بللې ده او وای دغه بندیزونه نه مني. په دې حکله د خیبر زخخیلو قبیلې یو مشر ملک عبدالرزاق پردی مشال ریډیو ته وایي
قبایل خو ټول عمر په افغانستان کې یو خبر راغلیم جرګې لتلی او دلته د مو خپل کردار دی چې هغوی را نه پاسپورټ هغه ویزا نه غواړي نو پاکستان له حق نه دی ځکه چې مونږ خو دلته را واړو نو شناختي کارډ به را سره وي بس ټیک تو نو دا خو پکار دی چې هغوی له مونږ نه ویزا پاسپورټ غوښتی نو دغې خبرې سره خو ډېر مشکل هم جوړېږي عوام ته روزګار خلکو والا ته هم دا مشکل جوړېږي نو دا ښه کار نه دی او زه حکومت نه دا اپیل کوم چې دا شاید زموږ دپاره قبایل دپاره دا شاید ختم کړی زموږ خلک په تورخام بارډر باندې د ورځې لس پنځلس وارې واړي ور واوړي هلته دوکان دلته دوکان هلته روزګار نو دغې پاره دا هر وخت بیا سټمپونه به لګوي بل کار به نه کوي بس دا ټوله ورځ په دا تیریږي نو بیا به موږ څه کوو.
دا چې د پاکستاني چارواکو دغه ګام ته کارپوهان څنګه ګوري په دې هکله یو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي
افغانستان او پاکستان د ویزې پروتوکول شته دی بله خود مونږ کې نو چې یو باشنده بل خوځي دا خو سولي خبره شو خپل خبردار چې کم یو رواج روان دی او رستو تقریبا چکلا د ډیورنت کرخ راخله شوی دا د قبایلو ته تقریبا 15 میلا چې تقریبا 10 کیلومتر جوړیږي دي ته ایزمنت رائټس د دې لپاره کم از کم کلونه پکار دي چې تاسو ورکه چې لکه مخکې درو کالو کې یا مخکې سلورو کالو کې یا مخکې پنځو کالو کې مونږ ایزمنت رائټس ختمو او تاسو خپل دغه چې کم دی وکه نو زه بیا غې نه پس دغه کولی شي او دا سیستم چې کم روان دی 200 کال نه نو دې باندې دا سې یکدم فوري فیصله کوي نو زما په خیال باندې به نظر اسانی پکار ده د بلا خلکو روزګار دې سره تړلې دي د دې سره تجارت کوي یا د دې سره نور دا سې مسائل وي چې دا غي حل رو بس او نه چې ته یو میش ولا یا دوه هفته نوټس او میش نوټس او یو نیمه میش نوټس دا سې خبره نه ده.
پاکستانی چارواکي د روان کال د جون اول نیټه نه افغان وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي او په افغان وګړو یې سخت بندیزونه لګولې دي. په تورخم دروازه اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی او د ځایي سوداګرو په وینا په کاروبار هم ورسره ډیر اثر شوی او د پولي دواړو خواو ته په سلګونه خلک ورسره ډیر روزګار شوی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې په تورخم پولې د سختۍ کولو مقصد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دی. یاد دی وی چې د روان کال د جون په میاشت کې په تورخم پولا د یوې نوې دروازې لګولو په سر د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته شوې وي او یو بل ته مرګ ژوبل هم اړولې وه. خو بیا پاکستانی چارواکو د دغې نوې دروازې تعمیراتي کار مکمل کړی او د ټرافیک لپاره خلاص کړی دا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په پیښور کې افغان کونسلګری د پښتو نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میر بچه خان علي مډل ورکړی دی. په دې لړ کې تیر ماښام په کونسلګری کې غونډه وشوه چې ورته ګڼ سیاستوالانو هنرمندانو او پوهان ګډون کړی و. خیال محمد استاد ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه ویل دا یې ویاړ دی. زلان یوسفزئی معلومات لري.
استاد خیال محمد ته د افغان ولسمشر له اړخه د میر بچه خان عالی دولتي ایوارډ افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ورپغاړه کړو. ډاکټر پویان دستوري ته د افغان ولسمشر پیغام وورو چې پکې د خیال محمد د موسیقي د هنر ستاینه شوې وه.
د موسیقي ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي او لزانې ولټیا خودلې ده. له همدې عمله نوموړي ته د خو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په مخه د اساسي قانون د څلور شپیتمې ماده او نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو موسیقي غزل باچا استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مډال منظور کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس.
د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان او افغانستان د خبريالانو د امن فورم لخوا د پیښور په نشتر حال کې د خیال محمد په ویاړ د خیال امن ونې د لمانځلو پیل شوه چې پترس کې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د خیال محمد په ویاړ دستوري وشوي. خیال محمد د تا په درناوي ورکولو د امن د ونې د لمانځونکو او په میډال د افغانستان د حکومت مننه وکړه.
غالفاظ ما سره نشته
اشرف غنی صاحب ډیر مان لکوم ډیر مان لکوم ډیر زیاته سمره چې زمونږه مشران دي د دې ټول زه ډیر مان لکوم زه زمره نیم لکه چې کم عزت ماته ملاو شو
د پښتو نامتو سندرغاړي ماجبین قزلباش وای چې استاد خیال محمد ته عالی میډال ورکول د ټولو پښتنو هنرمندانو درناوی دی
افغانستان دومره لوی اشرف غنی صاحب دومره مونږ لوی عزت راکو چې دومره لوی مډال ولا ورکو او مونږ ټول له دومره دغه مډال نه دی دا زمونږ د ټولو مډال دی دا زمونږ د ټولو عزت دی او زه یو ځل بیا د افغانستان ډیر زیات د اشرف غنی صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم د افغانستان او پاکستان زمونږ دا مونږ یو یو او د دشمنان به دمداسه سوزي او دی به دمداسه مونږ پاتې راولو ان شاء الله
لدی وړاندې استاد خیال محمد ته د موسیقي په فن کې په خدماتو د پاکستان صدارتي ایوارډ او پاکستان او افغانستان دواړو کې یو شمیر غیر سرکاري ایوارډونه هم ورکړل شوي دي زلال یوسفزای مشال ریډیو پېښور
په سواد کې د مرکزی حکومت تجارت محکمه تر سوري لاندې د سیمې د لاسو شیانو جوړ کړی شوی صنعت ته د ودې ورکولو لپاره دوه ورځنی نندارتون سرته رسیدلی نمائش کې د ملکن ډیویژن نه یو شمیر خلکو هم برخه واخیسته دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او نور معلومات په دې رپورت کې تاسو ته دروي
د ریاست سواد د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتی پکول وای په دا اړه د پکول جوړونکو اورنګزیب وای چې شپېته کال وړاندې د هغه نکاح دغه پکول ډیزاین کړو او هغه وخت ورته د سواد ریاست بادشاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړی و او د سواد بادشاهانو به هم دغه پکول په سر وو
والی صاحب تکل حکومت حواله شو نو ما والی صاحب یو غوښتو یاره موږ له د سواد دیس یو ټوپۍ په کار ده چې باید د سواد پہچانی نو هغه دواړه مشوره وکړله په مشوره باندې دغه ماډل تیار شو او هغې له د سواد نوم کېښود شو هغه هم دا ټوپۍ وچې دې ته سواتۍ ټوپۍ وو
د مینګورې شپېته کلن فضل رحمان وایي چې د تیرو پنځه شو کالو راسې سواتی پکول په سر وو او دا وخم په سواد کې ظلمي او مشران د سواد په کول خوخوي او په خصوصي توګه ځان ته اخلي او د ډالې په توګه ملګرو ته هم ورکوي
موږ ته ډېر کسان ټلیفون ملګري یاران دوستان خپل پهلوان سوال جوابو کې موږ د دین یو دالت دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او دو توبه ته لږو سعودي عرب ته لږو خپل خپلوان عزیزان رشتهدار او د دې کار په پته والي چېره موږ له دوی نه دا چېره واله دا په کولو او دا موږ ته لاږي راولېږي
زلمی محمد نواز چې د سواد په کول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سره د سواد اولس دغه په کول اخلي
نن سبا موسم د دې دسې دی چې مانګ ډیر زیات دی خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډیر زیات دی بیا موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادی ته موږ لیږو اوس هم موږ سره ډیر اډرونه دي پټن سبا باقي نو وزګار نه موږ
د سواد پکول مینوال وای چې سواتی پکول په بیلابلو دکانونو کې اوسم جوړیږي او زی ولس یې ډیر په مینه اخلي چې ترې دا خبره سرګندکیږي چې اوسم د سواد ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګارې جمدې ساتلې نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ د مشال ریډیو د دې خبرونې په اخري شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا له شاهین بونیری نوو
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چار وزارت وای په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په ماسکو کې کیږي نن د بارنو چار وزارت په دفتر کې ونیز خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزارت وین نفیس زکریا وویل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي اسلام آباد های کورټ د کورنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د هغوی کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وشي تیره ورځ د های کورټ یو جج عمر فاروق د سکولونو مشر ته ویلي وو چې د دې ستونزې د هواري لپاره دې د کورنۍ چارو وزارت سره رابطه وکړي د جرمني حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته ویلي نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي عراقی چارواکی وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده په مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دې ودرېږي. او د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري ایجنسی تېره ورځ د یوری او شاکوب په حواله ویلي روانه ونۍ د ټرمپ او روسي ولسمشر ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار ایسا کمیری او د خبرونو ویان شاهین بونیری تنه په یو ځای اجازت واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامان.